سلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 8 بجې شوي. زه امید زهین والیم. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه واوري. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د روسي زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 150 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسل پسرلي حکیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېرې شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 2000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډونی په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امین محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امین محمد به په واشنگتن کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د الیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون درېمه وروستۍ ورځ ده. دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنجشنبې په ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په 120 اورفوګي خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي. وچه او تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال د 2 سفیرو د وژل کېدو او د 3 نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پر ورځ د کولو په سیمه کې شوې ده. تر 14 سو ساعت وروسته د بلوچستان بیلتون غوښتون کې وسله والې ډلې د پیښي مسؤلیت ومانه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیښي زیاتې شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولې ده چې پکې د قانون او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید نجونې او مېرمنې حجاب مراعات کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یو کاپی د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړی ده، د حکومت په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی ده. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر نه کلونو مشران انجونی او ټول مېرمنې باید حجاب مراعات کړي. ته پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژلو وروسته په ایران کې پراخ مظاهره وشو چې په دې اعتراضونو کې مېرمنو ډیره برخه واخیسته. دا مظاهره د ایران د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو لومړی یو څو راپور. په ترکیه کې لمرګونه زلزلې وروسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې له امله د 150 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي رادیو ته ویلي د مرګوب لشمیري په بدلی دود یو داسې ښکاري چې زیاتې بشي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې له امله د افغانانو تلفات تر 300 زیاتې یاتوي. زیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسل پسرلي حکیمي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 50 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شاید افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسل ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کېدای شي چې هغه بیا هغه مهال تایید کړو. خو دغه اوازې شته دي، ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نه شو تاییدولی. خو داسې اټکل کېږي چې شمېرې د نورې هم ډېرې شي او د قربانیانو شمېر لا هم زیات شي.
په انقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته یې پلاوي تللي دي چې د قربانیانو دقیقې شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د 80 افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 1500 ته ورسېدل. د ملګرو ملتو د عالي کمشنري د اټکل له مخې شاوخوا 300 افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیې په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبې د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو، ټپي شویو او ورکو شویو شمېر لسګونو زرو ته رسېدلی دی.
ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې له امله د وژل شوي او افغان کډوالو شمېر 150 ته رسیدلی دی. د افغانستان د سفارت په باور دا شمېر په زیاتېدو دی، ځکه چې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي او دوی تر دې دمه له زلزله ځپلو سیمو د افغانانو د تلفاتو بشپړې شمېرې نه دي راټولې کړي. په انقره کې د دکتورا د دورې یو محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت اوس څنګه ښکاري.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاترو خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالي هم ونسو کولی سره وباسي، نو د اسکل راووتل لاړل نږدې ښارونو ته، دغه ترکیه نږدې ښارونو ته څوک لاړ خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل، هوټلونو کې ژوند کوي او بیرته دغه بناګانو ته دوی کورونه ولالته، د پولیس خوانه او دولت خوانه لته دوی اجازه ورنکړه سو سات خپل خالی را وخلی، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګې دو امکان وو. نو وضعیت ډیر زیات خراب ده. تر دې وخت پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغه خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دي هغوی راوباسي او څوک چې وفات شوي دي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډېر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي هغوی څه وایي چې ډېر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتي؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډېر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هتای ده، دیاربکر ده او کبل داسې نور ولایتونه دي، نو دا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده. تر اوسه پورې د ترکیې ټیمونه، د نجات ټیمونه یا په نوښت کې دغه بشري مرستو بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولنه تر راغلي دي نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانانو ولته ضرر لیدلې ده او یا څومره افغانانو ولته زخمیان یا په حق رسیدلي دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی کنه؟ له هغوی سره مرستې نه دي شوي.
زیاتره افغانان بدون د سند نه په ترکیه کې کوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي. دوی د نجات په اړه ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي او هلته ډایرک ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا غن وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي او په دې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه کوم دغه هم د خپل ترکی ټیمونه دي، دلته د صلیبي سرخ دغه ترک سي کوم د ترکی ټیمونه یا د بشري مرستو ټیمونه کوم دي ترکی، دوی ډېر په خو ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي او لا د پروسه تر اوسه پور روانه ده.
په ترکیه کې افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زی او چې هلته یې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه معلومات راکول.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه چې تر اوسه پورې را سره یاست او سم لژمنې سره سم د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. خاورز ولرې
نیمه نړۍ.
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی لکه مې ورځ څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیوالې میرمنې لکه مو ستونزو سره مخ دي
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بتریسته او بتری نشته
سی کارکون کې چکل یو باندو تکلې او افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څوی
بدبختانه کې این هم کې یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مخاطر است که طفلشان نتازه میشه
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو بیا د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کارکونکو خبري هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي در منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینه کارکونکو له کار څخه منع کړی چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل ورو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې د ګانو میرمنو په وینا دې کار دوی له بشمیر ستوندو سره مخ کړی دي یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي
خوښ دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کې وو حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي موږ نشو کولای چې صحیح خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو لکه یو امیندواره میرمن څنګه خوراک وکي څو خو واکسین وکي خپل مشکل به مو لغو خز سره په خټو کې مطرح کولای سوای دلته ګورم مشمان و ټول سوس پر هیڅ دوه واکسین سي مشمان راته واکسین کولو دی روان لار خو مختخي مشورې را کولې کوم مریضان سو ډاکټران ورسره او د مو مشمان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو سی ډیر مشمان لغه سره روغ سو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکو چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروسته کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي په ګرځنده سی ټیمونو کې به خځینه ډاکترانو نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډیر مرسته کوله دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي خو اوس د هر څه بند دي
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي مخکې به وو د روغتیایي ټیمونو لرو پرتی سیمو ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله هغه ته به د خلکو و مشکلات چې کوم کده ماشومانو د سوی تغذیه په باره کې دوه امیدوار میرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلود هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شي وو هغه به ورته توضیح کول امیدوار مرمنو تا اغوی تا بایم خپل دارو شاین ورکول یعنی تر یو اندازه خو خپ دیو چی آر سالی کولی شو لری پراتی سیمی تا بلالا دا کورانه غلی اجازه ورکولا زکه چی دوی سیمی تر اغلی دا رختی تیمون دا اغوی سر با زنانه داکتر اموا نارینه با مو نو زنانه با دا زنانه و داکتر تاوتلا نارینه دا نارینه و تا نو تر دیر دام مشکل حالو خوب داغا یو چه وقت چی دا محدودیتون وز په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومول لري پرتی سیمو ته بچتل زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لري فاصله کړي نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي دا غیر څومره وای چې هغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله آر ساحې ته بتله خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دا هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي نه ځي لرې پرتو سیمو ته خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیایي ټیمونه ډیر ښه وو ډیر مفید وو کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو خزینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي همغه خزینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغوی خزینه نشي کولای چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و مېرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د مېرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو مېرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږېږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه
په کلي کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و
نه بولی ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پرې خو چېلته یو نارینه ډاکټر تا ویني او خزینه ډاکټرانې دونه نشته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي او رڼا راځي، بتري شته بهتري نشته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم ور وښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مو خاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غرطک و تیچ باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده. بده ورسته شلو کالونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هر برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې عامه پوهاوی ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجې ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دېخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنجی محصل عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته و، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول، هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول، هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا له مشورتي گروپونه به چې خسته به مشوري ورکوي، دی به ټرین کولی چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضي دواګان به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولي. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار خوځ لپاره. او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري، د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي، او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او دې طرف د خدمات هم متوقف شول، او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال د میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوي، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوط خیو هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو لپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه واوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره واوسي، یعنی ښځه واوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کی او دوی ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د مېرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم مېرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. مېرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه مېرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په مېرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله دا ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د مېرمنې په حق کې، همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي مېرمنې د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر سوچ موږ یو با علم او پوهه مېرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنې ولرو، هغه مېرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلاتو کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان مېرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 21 24 41 601. دا به نننۍ خبرونه تربیه ښې چارې.
چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنې د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډي مسره کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کس تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډېر غټه دي کثافت یې هم ډېر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډېر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې څه ده؟ کتله ده. او 4 لیټر چې دی حجم دی، نو ایم 14 ګرام سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرام په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل، دا وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرام تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله 100 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی، نو ډي مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، دغه وروسته کتله 90 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی نیوی تقسیم پر دیش نیوی چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی درې ګرام د ټوټل کثافت سو سو درې ګرام پر لیټر باندې داسې نو که دلته یو سل اتیا رکړی وي او دلته شپېته رکړی وي یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو کې چیرې دلته دوه سوه رکړی وي کتله او لیټر یې پنځوس رکړی دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دا سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی. دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیالس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي. څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیالس لیتره نو کثافت به یې څومره وي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډ کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزی برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی. دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا بحث و خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته ټامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډېر کوچنی، ډېر لږ، ډېر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کې درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خراغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي، چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایډونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بېخي بېخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله څه شته؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نشو تشخیصولی، چې بلکې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګراویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې دروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یې او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي؟ د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي، د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راشي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي، د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی، بل کیمیاوي تغیرات دي. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي. لکه چې موږ انګلیش دوست خمستی چورو یو کاغذ چې وسوزو د هغه سکار لا سره یې نیک مت مکمل دوست له هغه شکل تغیر کړم او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص موادو باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه به په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي، وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاؤنډ چې شته وایي مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ته ویل کیږي. وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي. مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزایو په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول په داد اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزایو نسو کولی په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت،
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسی ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.